درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې دی ازادي رادیو سهارنۍ مجلده ز اجمل اندر تا هر کله وایم پایل هم له خبرونو کو دا طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوې نوې تګلارې په افغانستان کې لرسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کلیس تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د تګلارې یوه کاپي چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو چارواکو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ لرو. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په تیرو وو ورځو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د بیرته راتګ کچا په بیساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ د سرطان په 12مه په یو رپورټ کې ویلي چې له جون 14مې څخه د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدل له ایران نه زیات شوي، خو د جون له 15مې د جولای تر 2مې دا شمېر نور هم ډېر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچا له 1.5 زرو زیات افغانان افغانستان ته له ایران نه شړل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 240 زره کسان له ایران نه افغانستان ته ایستل شوي. د کډوالو عالي کمشنري له ایران نه د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې او ویلي دي په افغانستان کې د بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه 1,06,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 821 زرو زیاتو کسانو یوازې د مارچ له 22مې وروسته افغانستان ته ستنېدنه کړې. ملګرو ملتونو او د پاملرنې نړیوال سازمان په یو ګډ رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو له امله د هغوی زیانمنتیا زیاته شوې ده. دغه رپورټ چې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې له شاوخوا 40 زرو ښځو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی وایي چې د طالبانو حکومت له 2020 کال راهیسې داسې سخت او محدودونکي اقدامات کړي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ په پراخه کچه محدودې شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د محرم د اجباري ملتیاو د ښځو پر جامو محدودیتونو د هغوی عامه ژوند کې د ګډون وړتیا خورا کمه کړې ده. دغه راز په نادولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د پر کار بندیز نیوکه شوې او ویل شوي چې دغه محدودیت د ښځو او نجونو روغتیایي، تعلیمي، تغذیه او نورو بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی کم کړی او د ټولنې په سم او عادلانه شکل ویشلو کې د ښځو رول له منځه وړي. راپور دا هم ویلي چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره د 80% نه زیاتو ښځو د لاسرسي ستونزې یادې کړي چې اصلي لامل یې د ښځینه مرستندویانو نشتوالی او فرهنګي محدودیتونه دي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري وړاندې شوی د لګښتونو او مالیاتو د کمښت بودیجه چې نوموړي ستر او ښکلي بودیجه نوموړي وه د پنځشنبه په ماښام تصویب شو. د استازو جرګې مخکې دا بودیجه د امریکا سنا مجلس هم تصویب کړی وه او اوس یې وروستی ګام دا دی چې ولسمشر ټرمپ یې لاسلیک کړي. د کانګرس د راپورونو سره سم د امریکا د استازو جرګې 213 جمهوري غوښتونکو دې لایحې ته د منلو رایه ورکړه، خو دوه جمهوري غوښتونکو بیا مخالفه رایه وکاروله. په ورته وخت کې ټولو 212 ډیموکراټ استازو دې لایحې ته منفي رایه ورکړې ده. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران غواړي چې امریکا سره خبرې وکړي او کارتیاوي د چمتو دی چې د دغه هیواد له استازو سره وویني. ټرمپ د جولای په 3مه ایالت ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ایران غواړي خبرې وکړي، زما په اند هغوی لیوال دي چې له ما سره وغږیږي او اوس د دې وخت راغلی چې دا کار وشي. هغه زیاته کړه موږ نه غواړو چې هغوی ته زیان ورسوو. ولسمشر ټرمپ همداراز تایید کړی چې د منځني ختیځ لپاره د استازي سټیف ویتوکاپ همدا اوس له ایران سره په خبرو بوخت دی. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی NBC نیوز ته ویلي چې د اسرائیل او امریکا لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو د بریدونو سره سره به ایران د یورانیم غني کول روان وساتي. هغه ویلي چې واضح هدف یې د اټومي وسلو تولید نه دی او ایران تیار دی چې د غني کولو پر کچي او ظرفیتونو خبرې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکراین کې له خپلو موخو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کړي. ترامپ تر ټلیفون خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د ایران او اوکراین په اړه خبرې وکړي، خو په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. هغه څه چې په پراخه کچه ژورنالیستان ورته د رسنیو د محدودولو لا پراخ اقدامات په سترګه ګوري. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان کې د مین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. دا موضوع هم څیړو. یو شمیر افغانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د افغانستان باندې د طالبانو تربیه وخت رسېدو وروسته ایران ته فنا وړي د فشارونو له زیاتوالي او جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع هم رپورټ درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د پراخې وچکالۍ او زیاتېدونکې وچکالۍ په اړه هم رپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم لرو له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خبري ټولګه دوستان، تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یوه نوې تګلارې سره افغانستان کې لرسنوي غوښتي چې د خپل سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنون کولیس تر خپرېدو مخکې د وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه نسخه چې کابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په یوه غونډه کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو مسؤلین وایي چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو لخوا په شفایي ډول شوې. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره غندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره نقص بللې دي. جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یوه تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې 15 فصله لري، رسنۍ مسؤلې ګرځولي چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز دې کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړ شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفایي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي، دا د رسنیو پر فعالیت به اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې به مني.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیع ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خپرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي، او دا په حقیقت کې د ځان سانسوري یوه بله بڼه او د امر رسنیو قانون ښکاره سره سرغړونه ده چې له مخکې هیڅوک که فرد وي که اداره نشي کولی د افغانستان د داخلي رسنیو په خپرونو کې لاسوهنه وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه دغه تګلاره غندلې او ویلي دي چې دا د بیان ازادۍ، د رسنیو خپلواکۍ او د خبریالانو د مسلکي حقونو ښکاره نقص دی. دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله اکس پاڼه د طالبانو دا اقدام غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو یې غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دي ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی و. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تزمغه غلزادی راډیو ناوړی. یو شمیر پوخانی افغان فوجیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته ایران ته تللی، په ایران کې د فشارونو زیاتوالی او د جبري استلو احتمال اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو فعال یو شمیر بنسټونه هم لګواخ سره مخ کسانو ایستل د نړیوالو اصولو خلاف بولي. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر په چټکېدو سره یو شمیر پخواني افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي، او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري ایستلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونغوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې مېرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري ایستلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 9 کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي، ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي، هېڅکله دومره نه وسپک شوي. دا 4 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ، سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یا د شورا تازه په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پریکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري ایستلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري ایستلو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو، خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یوه تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې، له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو، دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. له ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکېدو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM دا بهیر په مخینې بللی او ویلي دي چې یوازې د جون په میاشت کې تر 2,25,000 زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
اوس هم د وچکالۍ په اړه. په افغانستان کې وچکالی له څو پرله پسې کلونو راهیسې روانه ده. که څه هم ورښتونه او بارانونه هم زیات کیږي، خو د سختو بارانونو او سیلونو له کبله اوبه تر مځکې لاندې ډېرې نه جذبېږي او ځینې ولایتونه دا مهال د سختې وچکالۍ سره لاسو ګرېوان دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو خبرداری ورکړی دی چې وچکالی د افغانستان له شمال او شمال ختیځو ولایتونو څخه نور ولایتونو ته د پراخیدو په حال کې ده او نور ولایتونه هم ګواخي. په اړه یې تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
از دست خوشحالی انشاءالله مرض آمزد گو مال و مردم مال.
مشتاق د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ له مالدارانو دی چې وایي د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې یو شمېر څاروي مړه سوي دي. دی چې د مالدارۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه یې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ډېرو خلکو د حال دی.
خوشحالي هست او نیس پشت کار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالۍ ده، اوبه نشته. سږ کال خلکو سما کرنه ونه شوی کړی. د وچکالۍ له امله د خلکو غواګانې، څاروي او مالونه له منځه ولاړل. ناروغۍ راغلې. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. دا ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوي، اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
د څښاک
د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترشې دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي. که په 15 ورځو کې بیا ځمکه ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکې به وچې شي. زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي ځکه سږ کال هم خلک ډېر زیان استلی دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخته وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 2 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. د دې ډلې عبدالله هیواد آزادی راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه کی مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
د ستونزه سمدلاسه نشي حل کېدای، ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنی حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري، خو د ادا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه سوې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر 90% کم شوی دی. اوچا په خپل وروستي رپورټ کې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو ککړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله دا کموالی راغلی. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دار ویل در تر دې کنه نشوله چې سم خپل ادجمن ته دوام ورکړي.
د ننګرهار ولایت هسکې مینه ولسوالۍ اوسیدونکي او د یو لس کلن صادق خان رور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپک میاستې مخکې د دې ولسوالۍ په دی بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په 14 کې پلاسټ پیسو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړي چې په دا ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورته وایه او کډبې ورته وایه. د ورځني جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک ارغت خاندي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي، په هغو کې دا ماینونه شته. خلک خو بېخي ډېر ورسره تهدیدېږي، د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کړی دي، خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې 90% کموالی راغلی دی. اوچا په خپل دی راپور کې چې د جولای په 2 مې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودجې کمښت په شدیده توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته. یو شمیر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلوریزه غوره لیک د سیالیو د پیلیدو هرکلی کوي. په دې اړه به نور جزئیات زما د همکاري په چمتو کړي ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا ای پی ایل ټی 20 د پیلیدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای دا لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال ازادي راډیو ته وویل
لې ورخه په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه که وګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زموږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په دیشمه نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د آی ټي ډبلیو یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی، خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د آی ټي ډبلیو له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ وپیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیګ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیګ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیګ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې د لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم د لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخ افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډیر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو